السلام علیکم ګران اوریدونکو، دلته په پراکی د سهار و بجې شوې، دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. په روانه خپرونه کې بیا هم زه نجیب عامر در سره یم. په دې خپرونه کې بیلابیل راپورونه لرو، د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مرکې هم راسره شته، او اونیز پروګرام تاندې هیلې هم اورېدای شي. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه. پاکستان نن د افغان سولې د پروسې د پنځم پړاو کوربه دی. چین د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان مرسته کوي، او امریکا د بو برګډال په نوم د خپل یو سرتیری پوځي محاکمه تر راتلونکي کاله وځنډوله. پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوي پړاو کوربه دی. دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځنډ ته د کتنې په موخه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې دغه خبرې په سرخار اسلام آباد کې ترسره کیږي، خو په دې اړه نو تفصیل ورنه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل، دی به په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي. د زیات
با وضاحت طالبان را این جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را
طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه. په سرلنی عملیات یې پیل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي.
نور هیوادونه چې په دې غونډه کې برخه اخلي پاکستان، چین او امریکا دي. څلور وړه هیوادونه د روان میلادي کال له پیله هڅه کوي چې طالبانو استازي د سولې د مذاکراتو لپاره د خبرو میز ته کښینوي. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شي جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل مشال رادیو ته په دې اړه وویل، چین جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي. ښاغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون ویل، د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د سولې د زون په نوم ساحې د جوړې کړې شي، سول افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نه شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ټیکاو د انسټیټیوټ لخوا د کډوالو د بحران او په نتیجه کې ملي او نړیوال امنیت ته د ورپېښو ننګونو په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. پرویز رشید دا هم وویل چې سیمه ییز هیوادونه، نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو، د مهارتونو د زیاتولو او د جنګ ځپلو خلکو پر مختګ لپاره همکاري وکړي. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو او د سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړي دي. فنلندي چارواکو پرون ویل چې تیر کال 5200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د جرمني خبري اژانس په حواله د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته ستنېدای شي. د افغانستان، سومالیا او عراق لږ تر لږه 2500 کډوالو تیر کال په فنلند کې پناه غوښتي، چې د 2016 کال په پرتله د کډوالو په شمیر کې نه برابر زیاتوالی ښیي. د امریکا پوز د بو برګډال په نوم د هغه بریدمل پوزي محاکمه تر راتلونکي کاله ځنډولې پر چا چې په افغانستان کې د خپلې پوځي قطعې د پرېښودلو تور دی، ځکه چې د نوموړي د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته په لاس ورغلی او 15 کاله د هغوی په بند کې و. پوځ اعلان وکړ چې اوس به د ابو برګډال پوځي محاکمه د 2018 کال د فبروري په 6 نیټه د شمالي کارولینیا په فورټ براک کې ترسره کیږي. په لومړي سر کې د دغه پوځي محاکمې لپاره د راتلونکي اګست میاشتې یادونه شوې وه، خو وروسته یو نظامي قاضي دغه اورېدنه وځنډوله څو د قانوني مراحلو د ترسره کیدو لپاره پوره فرصت پیدا شي. خوشبو برګډال چې اوس دیش کلن دی د 2009 کال د جون په شلمه د پکتیکا ولایت د یوې څوکۍ نه تر ایتم شوی، لاغې فوراً وروسته دغه سرتیری د وسلوالو خونیول شو چې په اغلب ګمان د حقمنی شبکې پورې تړاو درلود. اخر هم نوموړی په 2013 کال کې په ګوانټانامو کې د امریکا په بند کې د 15 طالب بندیانو سره په تبادله کې خوشې شو. د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لربر کې ترسره شوې پرونې بمی چاودنې چې په ترس کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شول او 100 زیات ژوبل شول وغندلې او دای د ولسی خلکو په قصته نخه کول وبلل. تر ټولو خونړۍ پیښه د الشاب په نوم د شمالي ضلع په یو خلاص مارکیټ کې وشوه. اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید پړه قبوله کړې او ادعا کوي چې په ترس کې 40 کسان وژلې دي. په تعقیب یوې ښځینه ځانمرګې بریدګرې د مارکیټ دننه ځانوالو زولو. وزیر اعظم حیدر العبادی له 14 وروسته د یادې ضلع د امنیت مسؤول د نیولو امر کړی دی. نږدې په ورته وخت کې د بغداد په جنوبي سندو الرشید کې د یو موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شول او 21 نور ژوبل شول. همدارنګه د بغداد په شیعه میشته سیمه صدر ښار کې هم موټر بم چاودنه وشوه چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او 10 نور ژوبل شول. د پیسو نړیوال صندوق ایران ته خبرداري ورکړه چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره د یوازې د تیلو پایداتو تکیه نه کوي، بلکې ورته پکار دی چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې هم وسنجوي. د ایران سرخار تهران ته د خپل دورزنی سفر پر مهال د IMF مرستیال منیجنګ ډایرکټر ډیوید لپټن پرون وویل د ایران د اقتصاد په یو مهم پړاو کې دغه سرګنده ونې کړې دي. دی وایي ایران ته ویلي دا چې پر ضد مو نړیوال بندیزونه ختم شوي نو یو نوی فرصت په لاس کې لري چې د نړیوال اقتصاد سره خپل پیوستون پیوړی کړي. د روان کال جنوري میاشتې راهیسې چې د ایران له وګو نړیوال بندیزونه لرې شوي، په حیرانوونکي ډول ایران د خپلو تیلو د صادرولو کچه د ورځې په حساب 4 میلیونه بیلرو ته پورته کړې. د بندیز په ورځو کې دوی د ورځې 1 میلیون بیلرو نه هم په کمه کچه تیل صادرول. اوریدونکو خبرونه مو واورېدل، دا هم واورئ چې په دې خبرونه کې تر څه لرو. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې 15 غونډه پیلېږي. افغان لوري د پاکستان له سو راضي نخکاری کارپوهان سوې
چې افغانستان شاید په دې کې شرکت وکړي چې په دراسیل کې خود سفیر په لیول باندې نور څوک به افغان حکومت نه ناراضي چې ناراضي کوم عمل خلاص شو خو دې نور څه پاتې شو.
چین د افغانستان سره ترهګری زپلو او نورو څنګه کې د مرستو ژمنه کړې په یو راپور کې تفصیل درکو. پېښور کې د کالج د استادانو د پولیو ضد د ادارې د مامورینو د خیبر ایجنسۍ د کډوالو له احتجاجه مخبرو.
نو مخته د انسان په نظر کې دي شي صرف وې قبایل آزاد دي. آزاد مطلب دا دی چې هر سړی په آزاد دي، کسو کې کور را نه او کسو کې وجني او کسو کې تړي مخه تباشو قبایل.
د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ همدارنګ 19 پروګرام ته د هلي امورې د شعر اثر اوس. اوریدونکو لکه څنګه چې خبرونو کې مو هم واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې 15 غونډه پیلېږي چې د 4 هیوادونو مشران پکې استازي پکې برخه اخلي. همدارنګه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د کډوالو د بیرته سنولو او په افغانستان کې د سولې د ساحو د جوړولو په اړه څرګندونه کړې. په دې اړه مې په تیره خبرونه کې په اسلام آباد کې د خپلې همکارې رفعت انجم سره خبرې وکړې.
پرون د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا لخوا د ټویټر په لارې دا یو پیغام راغلو چې وایي کې دا ویل شو چې د افغانستان طالبانو سره مذاکرات لپاره به د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین کمسلو اړخیزه 15 غونډه د هغه بنن په اسلام آباد کې کیږي. دا د دې په حواله سره خبره چې کومه هغه تیر زیارت پر ورځ هم شوی و، کوم چې د خارجه چارو دفتر کې هفتوار کوم خبري غونډه کیږي په هغه کې ویان نفیس کیدا یو سوال په جواب کې دا ویلو چې د طالبانو سره مذاکرات کول چې کم دي هغه اسانه خبره نه ده. خو ولې دا سلور وړ ملکونه چې کم دي د مذاکراتو لپاره خپل حل ځلې کوي او د مذاکراتو هواري لپاره چې کم دي خپل کوششونه جاری ساتلې دي. نو دا غونډه به چې دا بنن کیږي او دا نن نه چې کوم غونډه ده دا ډیر اهمه ده، دی کې ډیر اهم مهمه کومه خبره دي. اگر اتلې شي کم چې د افغانستان د طالبانو سره په مذاکراتو کې کیږي.
صحیح. بل پلو رفعت انجم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ځنې سرګندونې مخې ته راغلي په پاکستان کې د اوسیدونکو کډوالو په اړه، همدارنګ دوی ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پولې ته نږدې د سولې زونونه جوړ کړی شي چې کله که جنګ وي نو افغان به هملته پاتې کیږي او پاکستان ته به اوړېدو ته نه مجبوریږي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
جی بالکل، تیر ورځ وفاقی وزیر اطلاعات چې کوم دی پرویز رشید د یو اسلام آباد کې کانفرنس سره په خطاب کې دا ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان سره نږدې سرحد، مطلب چې کوم بارډر دی هغه سره نږدې په افغانستان کې امن زون چې دی جوړول پکا دی، چې کوم افغانستان کوم مهاجرین پاکستان ته راځي نو هغه به ډېر زیات دی طرف ته راتلو کې مجبور نه وي، بلکې هغه به هلته کې چې دی ستوګ نه کوي. دین علاوه هغه په کوم نړیوال ملکونه دي، د مغرب دي او کاغه د ایشیایي ملکونه دي او کومه بین الاقوامي ادارې دي، هغه ته هم دا خواست کړی دی چې د افغانستان چې کوم جنگ ځپلې آبادی ده، جنگ ځپلې علاقې دي، هغه د پاره دي مختلف اسکیمونه جوړ کړي شي، مختلف شوبې جوړ کړي شي چې په هغه کې دغه جنگ ځپل خلکو د پاره د مختلفو سکلز چې کوم دي یا دغه د ترقې د پاره داسې منصوبې مخې ته راوړي شي چې دغه جنگ ځپلې چې دي د دخل لار ملو شي، د کار روزګار او د خپل ملک ته واپس لاړ شي، نو د هغه طریقې باندې خپل ژوند په اسانۍ سره تیرول شي.
رفعت انجم وا په اسلام آباد کې. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې 15 غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لار هواره کړي، خو دا ښکاري چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبينه نه ده. د افغانستان لغړې د ځلې وازی په اسلام آباد کې د کابل سفیر په دې غونډه کې برخه اخلي. نو موري د مشال لاړو افغان څنګه تویل چې طالبانو د جنگ لار غوړه کړي، نو په سلور اړخیز غونډه کې به په دې خبرې وشي چې سولې ته د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل ان او د موضوع تفصیل.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیز غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده لړیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والا صدای لړیو ته ویل د اسلام آباد په قربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استادو په ګډون د سلور اړخیزو خبرو په 15 دور کې ګډون کوي. نو موري په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کوم مسلو خبري وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لار غوړه کړه، نو په غونډه کې بلدي ورسته په نور اقداماتو بحث وکړو.
په وضاحت طالبان ځان جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاري را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما
زخل وال وای طالبانو په وضاحت د جګړې لار انتخاب کړه، پسرلنی عملیاتي فایل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې په پر هغه اقداماتو بحث متمرکز وی چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې ورسوي کې د دې ډلې غونډې ورسره لاغه وزنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې تر هي دا اټکل سره سم بریالي نشو او هڅه چې پریکړه شوې و. طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کې نه خوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو ورسره په ګډه اعلامیه کې تمه خودل شوې و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبان نه یوازې چې افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حمله وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. خغلی زاخل والوی په بخانوي څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات وکړي او کله شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیلن نه لرو،
بلکې تعهدات چې قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا
بلکې پر هغه شمنو خبرې کوو چې مخکې پر موافقه شوې او د دې شمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې لیویلو یو خنړی حمله وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ترې غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکره چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي د حالت انزبه په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راوچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګ ګواښ کړی چې پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ د دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
و موردل چې افغان حکومت وايي د افغانستان د سولې عمل پاړه د چرشمه په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې ل سالور اړخیزي غونډه ډیره تمنه لري چې طالبان به د خبرو میستراولي. د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې چې اوس په تاسو اوري د زنو شنن کوله قول اوري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بے باوري د ختمولو لپاره څه کېدای شي او د بے باوري په فضا کې د ډول غونډه ګټه هم لري او کنه.
له هغه وروسته چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي. کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه شنبه پر ورځ مشال لیډو ته وویل چې هیواد یې خپل دریځ بدل کړی نه دی، بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوي ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبانو او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دا دی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د حیاتو رئیس و اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي.
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې کله چې افغان طالبانو په سرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردې شاته د سو هلو ځلو وروسته افغانستان بالاخره په غونډه کې ګډون ته حاضر شو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ګډون کوي. په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بې باورۍ د لمنځوړلو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادي د فضا د منځورل لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناس تور معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپلو کړنو ژمنو باندې دریږي کنه دریږي. دا یو هیواد سفیر په حقیقت کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. د مال نظره که چېرې دا سفیر ګډون کوي او چې شي لیکي یا چې شي لاستی کوي یا څه خبرې کوي هغه به هغه مطبوع دولت خبره ده. مانا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبرو ته داخل شي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري ختم نه سي تر هغه پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نه سي ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستاني حکومت د یو بل سره په دې معاملې کې اعتبار لاسته کړی نه وي نو زه نه وینم چې دا معاملې به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي په د اعتباري سمند کې راشي نو مخکې خبره نه ځي اوسې افغانستان شاید په هغه کې شرکت وسو کې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه ناراضي وي چې ناراضي خو معامله خلاصه شوه خو دسې نور څه پاتې شول چې څو هغه ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون نه شي کولای خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ادرس شوی نو زه نه وینم چې دا په مخ کې لاړه شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونسي. او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو زمواري ده چې طالبان د خبرو اترو میسته راولي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار رضوان مراد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د امکان او د سولې په اړه د طالبانو د یو پخوانی سهري او د افغانستان د نجات په نوم د وی شورا له مشر سید اکبر اغا سره خبرې کړې او په سر کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه پوښتلې ده. سید اکبر اغا وایي
زه فکر کوم له دا وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې چې دوی په غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دوی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و. نو طالبان ما فکر باندې د څه وایي چې په غونډې ته په شک په سترګه کتل نو بیا هغه و چې دوی سلرم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه ومنله ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحملي شی بلی چې دا به په نور باندې یو شی تحملي دي مر پاول سر کې د دې سره شریک نو نیملګری کول نو دی یو شی جوړ کړي کله چې دا په مر باندې تحمل کی او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د پاکستان حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک وی لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب وزریا ګرځېدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنی عملیاتو پیلول سره اسنن د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړې دي او د جنگ لارې غوړه کړې ده. نو په دې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه لمنځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي. ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. صلح قرباني غواړي، هغه قرباني موضوع پاتې ده. خو دنیو غواړم چې د افغان حکومت په سولې ده چې یو لاس ورځی پنځه لس ورځې مخه ادامه نه وکړه. هغه ادامه کې ډېر د تخطیر له د طالبانو د طرف هم کېدلی شوی چې دا دی اوس کړي وای نه وای کړي یا پریشو وای. دا وخت ما فکر باندې د ادامه نو دا د دې وخت چې هغه د صلح او د روغې او د مذاکراتو وخت بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي زه فکر کوم دا غو سره بیا مناسب د حرکت نو او بیا په دې حرکت باندې موږ څه ویل دل چې د مولس افغانستان غبرګون منکی و ډیر
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په روسي حمله چې په کابل کې اوس وایي په نور ولایتونو کېږي د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري. فکر نه کوي چې دواړو خواوې
فکر کوم چې ولس افغانستان دا واقعیت دی د موږ اوس مزار تر غلی د تمنن جلسه او خلک مراغوش دي خلق ته مزا وای چې ولست بای چې دغه وسپارل سی او اكو اختیار د مشکلات افغانستان ولست حل کی د مشکلات لپاره ورس ولست لار برابر کی ولست افغانستان واقعت دی هغه در بدر دی ورس ورس باندې نورم د در بدرې سره مخ کیږي شپږ دې ښکار او دې ښکار کیږي په افغانستان کې جنگ زیان لري مسکنه هغه ټوله ولست دی په ما بسو کې ولست ناسي او دغه دې کا جانې تاوان دی ولست رسیدي کمالي تاوان دی ولست رسیدي ولست خو په دې شک شبه نه ست چې هغه د خپل استړیا په وجه باندې په افغانستان کې حرکت شي دا غو حرکت کوي اوس د کی پازاب دی او په تکلیف دی.
پاکستان د دغه شان غونډې چې په کې د افغانستان حکومت ګډون همر کمرنګ معلوميږي پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړ کړي؟ آیا نړیوالو ته خیچې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې؟
که واقعیت ته سړی متوجه شي پاکستان کې هم جنجال جریان لري او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلات سره تړلي دي. ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره د سی په پاکستان کې د مشکلات ایجاد شول نو یو بل واجب هم چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي. او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې د زوري پاکستان دی اوس د غزور په مقابل کې د افغانستان حکومت ته دا اوسي چې دا لري کومک کوم هغه کومک نه معلومي په واقعیت به بناوي که نوي بنا.
دا او د طالبانو په خوانه یو مشر سید اکبر هغه چې ویلي طالبان هم د سولې په خبرو بے باور دي.
د سولې پر لور
یو نه ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې داغه مینه لژوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنه کتابو ته تکینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د افغانستان اجرایی مشر ډاکټر عبد الله چین ته د خپل سفر پر مهال چینایي مشرانو غوښتي چې پاکستان د اړباسي سو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپل کړې ژمنې پوره کړي. د چین ولس مشر ډاکټر عبد الله سره ژمنه کړې چې د افغان حکومت سره به د ترهګرۍ په ځپلو او نورو څانګو کې مرسته کوي. تفصیل د فرشته جلال زیناورو.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره لچینه وشتنه کړي چې په سیمه کې له خپل نفوذ کار واخلي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې امله اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د اجرایی ریاست ته ویان مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرایی رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره یې کړې دي مننه وکړه. اما زیات یې کړ چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلې نموده تر لاسه کړې. بینان غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې په دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سولې اړخیز ګروپ کار مهم وبلل او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15 می څلور اړخیز غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځنګړی استاد عمر زاخیلوال د افغان دوری استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلاوه شو. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې و چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم دراس تعهد کړی و چې په خپل خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دیجمنو ته پام نه دی کړی او دوی نه هیله کړی دي.
د نشتای کمیسیون شیل جانبی پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات زور صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وستوالو طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا با دوام مرکبی.
امن، مینه او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خدمت یو کا سره کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردونکو د دې خبرونه په روستي 15 منټو کې تاسو ته نه هلي د مرمنو ځانګړې پروګرام او د شې چې په دې کې مونږ د مرمنو د پرمختګونو په اړه د دوی د لاسترونو په اړه تاسو ته معلومات ترکو د دې خبرونه د اوریدو لپاره را سره پاتې شي خو ترغی وړاندې سوره پورونه هم لرو د سټوډیو د غړیستان رورو لسنیمو بجو ته نږدې کیږي په پورا لسنیمو بجو به تاسو د دې محل خبر نه اورئ پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوی پړاو قربه ده. د غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځنډ ته د کتنې په موخه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د خبرې په سر خار اسلام آباد کې ترسره کیږي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرنوئل د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د سولې زون دی جوړ کړی شي سول افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نه شي. پرویز رشید د هم ویل چې سیمه ییز هیوادونه نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو لپاره همکاري وکړي. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شي جین پینګ پرون په پیکینګ کې افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو او د سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. فنلندي چارواکو پرنوویل چې تیر کال 15,200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده خو دوی وایي د په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته ستنېدای شي. د امریکا پوز د بو برګټال په نوم د هغه بریدمل پوزي محاکمه کروي تر راتلونکي کال ځنډولې پر چا چې په افغانستان کې د خپل پوزي قطعې د پریښودلو تور دی ځکه چې نوموړي د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته پلس ورغلی و او 15 کاله د هغوی په بند کې و. د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لروبر کې تاثره شوې پرونۍ بمی چاودنې چې په ترس کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او 10 زیات ژوبل شول غندلې دي او د پیسو نړیوال صندوق ایران ته خبرداری ورکړ چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره دی یوازې د تیلو پایداتو تکیه نه کوي بلکې ورته پکار دی چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې لپاره د نورې لارې هم وسنجوي. اوریدونکو اوس درته مطبوعاتو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نو ورو چنن پاکستان نو ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل درې کلی کې چې قومي سملې کې د ګل پاورس حکومت او مخالف ډلو ترمنځ سو شو نو دا غي نه داسې ښکاری چې په داوتری خالي کې به نور هم اضافه وشي. ادارې په وینا چې وزیر اعظم خپل پالیسی بیان کې ټولو اساسو د ټیکسونو په اړه تفصيلات ورکړي دي او د تحقیقاتو په اړه مشترکه ثابته کار جوړولو لپاره یو کمیټه وړاندیز هم ورکړي دي. ادارې وایي وزیر اعظم خپل تقریر کې د اپوزیشن ګوندونو د ټولو سوالونو باقاعده جواب ورنکړو خو د کارپوهانو په وینا چې د وزیر اعظم په بیان کې د هر یو سوال جواب موجود دی. بل خو سیاسي کارپوهان نو د مخالف ډلې د اسمبلی نه وتل غلط ګرځولي او ویلي چې مخالف ډلې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې د حکومت نه سخت پوښتنه ونه کړی شو. اداري مخکلي کې خپل سپریم کورټ احتساب لپاره د نوي قانون ضرورت محسوسوي او وزیر اعظم د لپاره حکومت او مخالف ډلې ته د مشترکه کمیټې د جوړولو تجویز ورکړی دی. بیا په مشترکه ثبته کار هم دی اتفاق لري نو د دې نه پس عدالتي کمیشن جوړولو په لار کې سخن نه دی پکار. اداري اخیری کلي کې ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت د لری کولو نه کوم خبره نه کوي. معاملې د ترغلو د خاتمه او د احتساب دا نو تور لګول سره دا مسله نشي هواري دي. د فیصلې لپاره به آئینی او قانوني لار خپل ولوي او دا غي لپاره عدالتي کمیشن د ټولو غوړه فورم دي. اج رسمان خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان کې د جلی د بیانو د کاروبار نوټس خسته او د فوري تحقیقاتو حکم یې ور کړی دي. ادارې وایي د جلی د بیانو کاروبار خلاف کاروایی صرف مردان کې نه ده پکار بلکې د صوبې په نورو برخو کې هم د جلی او دویم نمبر د بیانو خرڅول په هیڅ صورت نه دي پکار. ادارې زیاتوي جلی د بیانو خلاف کاروایی نه پر صدې خبرې هم احتیاط پکار دي چې د دوایانو تیاری رسول او خلاصول ټول مرحله په سمه تر سره کړی شي. ادارې په وینا چې د بیان انساني صحت او د ژوند لپاره ضروری دي، د دې په کاروبار کې به احتیاطي د چا ژوند خصي شي، نو په دې شوبه کې د ټولو صحت د احتیاط ضرورت دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه لاړخه په یونیورسټي روډ د ریسټورانټو خلاف کاروایی د اولس په مفادو کې یو ښه ګام دی. ادارې وایي په یونیورسټي روډ د خوراک څښاک ځایونو په اړه د اولس مجموعي تاثر دا دی چې دوی کې د صفایي او د صحت د اصولونو خیال ساتل کېږي، خو خلکو لپاره دا اوس ډېره د افسوس وړ خبره ده چې د هغې دا تاثر غلط دی. ادارې زیاتوي چې د خوراک څښاک ځایونو ته خبرداری هم ورکړی شوی، خو د هغې باوجود دوی خپل معیار ته توجه ورنه کړه او د هغې خلاف کاروایی وشوه. ادارې اخره کې لیکي چې اولس سره دا طریقه شته، که چېرته هم د خوراک څښاک ځای ته ځي نو هلته د اول پخلنځی ګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې میشتو مذهبي لګښتو ته په ورپی خو ټولنیز ستونزو او ګارډین ورسپانې بیا د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې د وژل شو سرتیرو په اړه د معلوماتو پر نه ورکول کېدو لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمه برخې له هارون بچانه.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاکستان کې د میشتو مذهبي لګښتو پر وړاندې روان تبعیض د وسلوالو د فعالیتونو پر ځای تر ډیره هغوی پلو د عادي پاکستانی وګړو د رویې نتیجه ده. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې 13 مارچ میاشت د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د مذهبي لګښتو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلي، هیله کېږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له کمېدو سره ښایي په هغه هیواد کې میشت لګښتي هم یو څه آرامي احساس کړي. د پاکستان حکومت او پوځ د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې له هغې وروسته تیزي راوسته چې هغوی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او یو نیم سل کسان یې ووژل چې زیاتره یې ماشومان ول. د پاکستان حکومت د هغو هڅو په نتیجه کې چې په هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو مخنیوي لپاره یې شل نکاتي پلان جوړ کړ او هم یې پوځ ته اجازه ورکړه چې په وسلوالو پسې شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. د 2015 کال په اوږدو کې په پاکستان کې په ترهګر بریدونو کې د 2014 کال د هغو پرتله 55% کمی ریکارډ شوی دی. لیکنه کاږي په پاکستان کې مذهبي لګښتو ته په کم سترګه قتل کېدل یوازې مذهبي اړخ نه لري، بلکې ځینې ټولنیز عوامل هم دي چې په هغه هیواد کې یې اقلیتونو ته ژوند کول ستونزمن کړي دي. بلخوا د برتانوي ګارډین ورځپاڼې یو لیکنه وایي د افغانستان په پوځ او پولیسو کې یو د پام وړ شمېر سرتیري داسې دي چې په حکومتي لیستونو کې یې نمونه جالي دي او یا دا چې په جګړو کې وژل شوي دي، خو دولت د هغوی وژنې په رسمي توګه نه دي اعلان کړي. په لیکنه کې د هلمند ولایتي شورا د یوې سروې د پایلو په حواله ویل شوی چې هغه ځواکونه چې له حکومت سره یې نمونه درج دي شاوخوا 40% له سره شتون نه لري. په لیکنه کې په دغه اړه د افغان حکومت د یوه څیړنیز کمیشن د یوه رپورټ په حواله زیاته شوې چې ښایي دغه فیصدي تر ښودل شوې هغې زیاته وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
له تیرو سورز راځي په پیښور کې د کالجونو استادان د پولیو ضد ادارې ځنی کارکونکي او د خیبر ایجنسی کډوال په احتجاج ناست دي او د حکومت نه د خپل غوښتنو د پوره کولو هڅه کوي، خو وايي حکومت ته ډوډۍ دوی ته پوس نه دی کړی. د خلک وايي په سر لمر او تود موسم کې له مجبوریت پر احتجاج کولو مجبور شوي، نو حکومت ته د دوی غم خوري. له پیښوره پرې د مشال ریډیو خبریال خالد خان راپور لري.
دا پیښور پریس کلب مخې ته قبایلي سیمو کې دا کالج سازانو د پولیو په ضد کارکونکو او بیا د خیبر ایجنسی بې کوره شوي خلکو دا تیر څو ورځو نه په احتجاجي کیمپونو کې ناستي، خو د دوی په وینا تر اوسه پورې د دوی تسلی لپاره هیڅ یو ذمہوار سرکاري افسر نه دی راغلی. قبایلي سیمو کې دا کالج غیر مستقل استادانو دا تیر اوو ورځو نه احتجاجي کیمپ لګولی دی او دا خیبر پښتونخوا حکومت نه د غوښتنه کوي چې د دوی نو کړی دی په خېکلی شي.
نن زمونږ وم اوریزه دی اوسه پورې د ګورمنټ وی یو نمائنده هم سره رابطه نه دی کړی او دا خودی خبرې ثبوت دی چې د موجوده ګورنمنټ د تعلیم ایمرجنسی او پلس دوی د تعلیم دوست ګورمنټ دی، دغه ناره دوی غلطه ثابت کیږي.
په دغه احتجاجي کیمپ کې ناسته یو زنانه لیکچرر وایي چې دوی به د خپل مطالبو تر پوره کولو پورې احتجاج جاری ساتي.
دا زمونږ رائټ دی، مونږ چې کوم څه غلط کار نه یو راغلی، زمونږ رائټ دی خپل حق حاصلولو لپاره مونږ راغلی یو او مونږ هغه پورې خپل احتجاجي کیمپ سټرګل جاري ساتو سو پورې چې مونږ پرمننت کړی.
دا شان د کبالی سیمو کې د پولیو پزت کارکونکو هم د تیر یوې اونۍ نه احتجاجي کیمپ کې ناشته کوي او د خپل نوکرو مستقبل کولو سره سره د خپل بندو تنخواګانو غوښتنه هم کوي. دا خیبر جنسي سره تعلق لرونکي د فوجي عملیاتو نه متاثر شوی خلکو هم په دغه سخت ګرمۍ کې احتجاجي کیمپ لګول دي او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی وران کورونه دي بیا جوړ کړي شي او کبالی سیمو کې د روزګار لپاره د دوی سره مالی مرستې وکړي شي.
د انسان په نظر کدي شي صرف وی قبایل آزاد دي. آزاد مطلب دا دی چې هر سړی پہ آزاد دی، کسو کی کور را نه او کسو کی وجنی او کسو کی تڑی مفه تباشو قبایل.
دا یادونه دا چې دا پیښور پریس کلب مخې ته په سخت ګرمۍ کې دا سړک په غاړه د احتجاجي کمپونو ته نه خو د خیبر پښتونخوا حکومت ذمہوار چارواکي یا د فاټا سیکریټ افسران د دوی تسلې یا مطالبه اوریدلو ته راغلي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
پرون په پیښور کې د ویزای ورسپانې په نوښت یو تعلیمي میله جوړه شوه چې په کې د 2.5 پوهنتونونو زده کوونکو برخه واخیسته. د پوهنتونونو استادو د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو زده کوونکو ته د خپلو ادارو په اړه معلومات هم ورکړل. په تعلیمي میله کې د باچا خان پوهنتون زده کوونکي او استادې هم موجود. تفصیل د زلان یوسفزی په راپور کې.
د ایجوکیشن ایکسپو یا د تعلیمی میله د انتظامی مشر هارون خان مشال رډیو ته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د 2.5 پګم تعلیمی میله ده او دا ځل پکې له صوبې بهر پوهنتون نه هم برخه اخلي او دا چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ټولو زده کوونکو ته آزاده بلنه ورکړې ده.
تاسو ته پته ده چې کی پی کی کې دوه موقع نشته. د دې کې سټوډنټس د پارا د یو چت لاندې مونږه ټاپ یونیورسيټي را غونډې کو کم چې د اف اف ایس سی سټوډنټانی او پروفیشنل کالجونو ته راځي اغه ته مکمل لوشي چې به زما فیوچر د پاره کوم یونیورسيټي ماره پاره بیسټ ده. خو یونیورسيټي هم کوشش کوي چې کم دی فنکشن کې دی ایونت کې کم ټاپ کلاس زکه د لیول سټوډنټ سي ازان ته اټریکټ کی.
د جنوري په میاش کې د 400 په بچا خان په هنتون د وسلوال بری درستو یاد په هنتون د خپل چار دیوارې بهر په لومړي ځل د پروګرام کې ګډون وکړو. د بچا خان په هنتون یو زده کوونکی کامران زیب چې نور زده کوونکو ته د په هنتون په اړه معلومات ورکول مشال رډیو ته وویل چې ډیر زده کوونکی داسې دي چې په یاد په هنتون کې د داخلي کولو معلومات ترلاسه کړل.
کم سټوډنټ او کم کس راغلی نو هغه بالکل دادګرنه ورکړي. د سټوډنټ او د دې فیکلټي ممبرز شهره تاسو وی پراود اف یو. تاسو د ملکی روغان دي چې داسې حالت کې هم تاسو یونیورسيټي داسې کا دي هلته راورسي چې تاسو به او ډور ایکسپو ته راغې او یونیورسيټي کې هم داسې تاسو ماحول کریئیټ کو چې تاسو دا دنیا ته دا شوکا چې دا تاسو ډېر بهادر خلک نو ټول چې کم راځي نو دا خوشمند کې لکه دا به کنسیډر کین چې بچا خان باندې ټیک شوی دی کنه شوی.
د مردان عبدالولی خان په هنتون زده کوونکو اتی یا وای چې ډیرو جنکو زده کوونکو ملګرو یې د تعلیمي میله کې برخه اخیستل غوښتل خو د کورنۍ لوخا ورته پیښور ته د تګ اجازه ورنکړې شو او باید د جنکو لپاره د داسې دولت ځانګړې پروګرامونو تابع وشي.
فیمیلز لپاره جدا ایکسپو جدا سپورتس والا پارټی زیاده څنګه نه ځکه چې جنکې داسې کنه چې غیر ریزرو یغي دونه کانفیډنٹ نه یې لکه داسې ماحول نه راغشي وی کنه کل راسه یا مطلب مردان ایریاز نغې چې دونه کراउडेड بویز یې دغه نغې بیا پارټیسیپیټ کولی نه شي په ایکسپوز کې اس دغه کې اس خپل کمنټس پاس کول یا سٹال ځان له لګیا نو دا څه لکه یو خپل جنکو ایونت هم دا څه پکار دی چې دغه خپل لګول کانفیډنس به پیدا شي.
دی یو روزنه تعلیمی میله کې د خیبر پښتونخوا سرکاري او شخصي 28 پوهنتونونو او د پنجاب او اسلام آباد څلور پوهنتونونو برخه واخسته چې ورته د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په سونو زده کوونکي د معلوماتو ترلاسه کولو په غرض راغلل. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
ډانوس پانی په راپور کې لیکل دي چې د پیپلز ګوند سېنېټر بابر اوان تیر ورځ د سېنېټ په غونډه کې یو بل وړاندې کړو چې ورکی له حکومت غوښتنه شوې ده چې خزو ته د سپریم کورټ د قاضیانو په دریو کې یو برخه ورکړل شي خو بل په حکومتي لورې د دې مخالفت کوي. د پاکستان اساسي قانون کې بیا راغلي چې مېرمنې د قامي ژوند په ټولو میدانونو کې برخه اخیستی شي خو د پاکستان په تاریخ کې تر اوسه په ستره محکمه کې مېرمنو ته د قاضي دنده نه ده سپارل شوې. شاهین بونیرې د راپور مهمه برخه دراوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د حکومتي غړیو د مخالفت باوجود د پیپلز ګوند سینیټر بابر روان د نهې په ورځ سینیټ ته یو بل وړاندې کړ. په بل کې سپارښتنه شوې ده چې د پاکستان د دستور د 34 مادې تر مخه دی په سپریم کورټ کې خځې ججانې شامل کړل شي. د پاکستان د دستور په 34 ماده کې راغلي دي چې د قومي ژوند په ټولو میدانونو کې بعد د خځو د ګډون د یقیني کولو لپاره ګامونه اخیستل کیږي. د پیپلز ګوند سینیټر په خپل وینا کې ویل چې خځې د تعلیم، صحت، سیاست او پوسټ په بیلابیلو برخو کې خپل کردار لوبوي او دا چې په لاندې کچا د عدالتونو قاضیان هم جوړې دي شي، خو ولې د هیواد په تاریخ کې لخذو ته د سپریم کورټ د ججانو د جوړېدو موقع نه دا ورکړل شوی. نوموړي په حکومت غږ وکړ چې د بل مخالفت نه کوي. د سینیټ 23 غړیو د بل په حق کې او 15 په مخالفت کې رائے ورکړي. د مسلم لیگ نون د حکومت د قانون وزیر زاید حامد هم د بل مخالفت وکړو. په عین حال کې د اپوزیشن غړیو د ایوان نه د وزیر اعظم نواز شریف د غیر حاضرۍ پر ضد د احتجاج په توګه د قانون سازۍ په عمل کې برخه وانه خسته او د سینیټ د غونډې نه ووتل. د سینیټر په اصرار د سینیټ چیرمن رضا ربانی بل ایوان ته د رایو لپاره وړاندې کړو او بیا یې د نور بحث لپاره کمیټه ته ولېږه.
د شاهین بنری د رپورټ سره د رپورټونو لمنډر غاړو سره 19 پروګرام تان دی هلی وړاندې کوو. د پروګرام تاسو لپاره فرخنده اسد جوړوي او د میرمنو د پرمختګونو نه پکې خبرې غي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګڼې د صوبایي کمیشن کارکونکي نسیم اختر سره خبرې کوو.
ډېر ماشومان هلته پاتې شوي دي، ډېر ماشومان هلته مړه شوي دي او دې کې داری چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شوي دي چې پلاران یې هلته کېناست یا په شاباني کورونه دي، هغې ته ناستې هغه بمباري کې مړه شوي دي.
دا به هم واورئ چې په جرګو کې د ښځو رایې ته څومره اهمیت ورکول کېږي. نسیم اختر د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګڼې د کمیشن کارکونکي ده. هغه د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ او د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هم کار کوي. هغه د سوابۍ اوسیدونکي ده. په اسلام آباد کې د پښتو ژبې براډکاسټر هم پاتې شوې ده. دا چې د بدامنۍ پوځي عملیاتو او د سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ماشومان او ښځې څنګه د مسلو سره مخامخ شي او دوی د دغې مسلو د حل لپاره څه کارونه کوي، په جواب کې نسیم اختر وایي.
نو ماشومان خو دې خو زیاتر همیشه چې کله کا سیلاب راځي یا کا خدای دې چې داسې سبل څه دغه راځي مسله خو چې همیشه راځي، همیشه به کې ماشوم او خدای چې تمین هغه ډېر زیات متاثر کیږي، ځکه چې دا هغه غری چې د دې سړي په شانتي قوت نشته، د سړي په شانتي فاینانشل لحاظ سره پار لحاظ سره مضبوط نه دي. نو دا شوبه چې کومه زمونږ ماشومان او د خو اندازې زیات تر دغه کیږي، افکت کیږي او دغه وجه دا اندش لکه زمونږ خدای او ماشومان چې نه ډېر زیات ډیپند لکه انحصار چې کینو هغه زمونږ کور انحصار په سړي باندې، نو چونکه په سړي باندې زمونږ خدای او ماشومان او د ټول کور انحصار زیاتی، نو په دې وجه باندې دا خبره چې دینو ډېر زیات افکت کیږي کې او سړي هم لږ چې سخت نه سي ټایم بمباري شروع شوه دا او دای په حاله چلو کې راوځي راوته کوشش کوي. دې کډې ماشومان تل پاتې شي دې دې کډې ماشومان تل تیمړ شي دې او دې کې داري چې لکه زیاتر مسایل چې راځي هغه یتیمانان شي دې چې پلاران یې تل کې ناسي یا پښابانی کورونه دې هغه ته ناسي هغه بمباري کې مړ شي دې یتیمانان ډېر زیات راځي. بل خځې داسې دې چې راغی سړی نشته، چې سړی نشته رکو سر برای نشته، نو الته چې هغه خځې سره مسله دای چې داغه کار نشته، ځکه چې هغه خلک دي هغه علاقه دا اوس چې موږ کومه دغه کولې دا دغه پروګرام کې موږ شریک یو سره کار کوو، نو هغه کې دا دغه رال چې د خوځو دې زیات نشته، کارونه نشته، شناختی کارونه هغه یو خوځو ته داسې خاص جوړی نه اوس هغه خځې هغه مشاله کوم مشر نشته او سړی نشته، نو هغه خځې هغه ماشومان چې دین هغه دې ذات سستی هغه ته غراشن ملاوي دلی هغه ته یو پر چی ورکول یا دغه یو رجستریشن باقاعده کېدل، نو دا سیستم کم دی، نو دا لکه دی سیات دغه راځي مشکلات راځي په دې سیزنو کې. د ماشومان چې په لار راتله لا پکې دغه شي دی ډیسیبل شي دی وازرو شي دی په ډېر ماشومان چې ډېر ماشومان پلان مړ شي دی او بل دار چې کمپونو لکه هغه حال نه رقم کمپونه چې کم لکه پکاري کم سہولتونه پکاري کم دغه پکاري نو غنشته بل دار لار طرف نوم کرمې دم راځي تر چې غي په ګنټو ګنټو باندې غي راشن ته بهر ولاړي انو دې سیزنو کې ډېر ځات مسایل راځي.
نسیم اختر د پاکستان پیپلز ګوند سره هم تړاو لري او د پیپلز ګوند د ثوابۍ د خوځې د څانګې مشره ده. دا چې اوس په پښتنه ټولنه کې خزی او نجونې په سیاست کې برخه لري او د پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې د ښځو رول آیا اوس زیات شوی که نه په اړه یې نسیم اختر وایي.
نو سیاسی شعور خو ځکه سیاسی کی وقت سره سره چې څنګه تعلیم رالی نو اول کتا سو کتی جنو کہ پیکے کہ زمون پختنو په معاشره کې رخصت لپاره تعلیم حاصل ول ډیر ګران خبره وا بلکې دا چې یو شرم بلکې زمونږ مشران به خبره کوله وی تعلیم د مدرسې او د پاره د پیسي وی جنت کې د ځایني په دوزخ کې وګرځي وی دې خبرې وی لکه دا هغه خلکو چې دای په ذهن کې دا اخیشه او چې تعلیم شي دینو دا د خضر لپاره خاص کر د خضر لپاره خدا بالکل نه ده پکار او بیا رس رس بیا د خلکو لک سوچ ور دین بیا پکې دا خبره راو ته چې نه کمی دینه کوي چې موږ غي تعلیمونه او کینه غي زیات تر فیشنیبل شي غي زیات تر نور تر تر ځان سیوا شي نو دا مختلف سيزونه چې دا راوتل خو خیر هغه یو چین چې راځي یو تبدیلی چې راځي یو بدلون چې راځي نو دا د وخت ضرورت او وخت سره سره چې بدلون راځي نو پکې دي کوم ډېر بدلون راغلي دي ډېر تعلیم راغلي دي ډېر چې نه کوي تعلیمونه کوي ډېر خطر راو ته بهر میدان ته داغه د لوی نغټ مثال دی چې ما د پښتو کورنۍ دا او زمونږ په خاندان کې باندې داسې وان کې داسې چې نه دی چې هغه تر پنځمه پورې وته ما پورې سبق ویل دی او بیا راغی نه پس هغه یو علماء خې ته ولاړ دي نه دی به سبق مخ کې نه وي نو داغه خاندان نظر او تینو تاسو اندازه ولګو چې دا په کې پیټه کې راغله دي سیاسي شعور راغله دی او کنه دی راغله بل خبردار چې زمون خځې چې تکر خپل حق پاتم شي نه دا غي لغون چې دا جبه بند کړی شي دي کنه که تاسو ګورئ زمون معاشره چې کومه د سړی معاشره ده خځې چې دغه په کې هغه سي دا نه راغلي او دا بالا راځي چې کله خځه په خپل ما تاسو چې مضبوطه شي هغه په خپل د دې قابل شي چې هغه ځان له وګړي او خپل ځان مضبوط کړي دا راغلي حیثیت منل شي نو سیاسي بدلون به تاسو ما چې دې ځا شعور راغلي دي ما سره ډیره چاته چې نه کوي د خخ خاندانونو چې نه کوي دي را سره چې هغه په میدان کې ما سره منډې ترې وایي د خپل پارٹی لپاره کار کوي د خپل خلکو لپاره بلکې څنګه زیاتر کار خداري چې مونږه سوشل ورک ډیر زیات کوو هغه دا نه ده چې هغه زما پارٹی سره ریلیټډ دی یا زما سم مقصد سیاسي مقصد لپاره نو دا کارونه مونږه ډیر زیات کوو د خلکو لپاره هغه هر میدان کې هغه ته مسلې او اسپیشلی د خځو د ماشومانو لپاره نو چې دا نو سیاسي بدلون ډیر زیات راغلی دی بلکې ما سره خو ماشا الله یو پورا فیلډ فورس ما سره اوس په دې میدان کې چې مونږ هر ځای ته ځان رسو هر ځای کې هغه کوو بلکې زما کوشش شو دا چې مونږ یو داسې فورم درته سوابي باندې جوړ کړو دا چې خو 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 دا هر یو شوبې نه دا هر یو دغه نه پکې خو ځي او موږ په خپل دلته کې سنا دا چې بدلون راولي چې دا کم حالات روان دي کم دغه روان دي کم خو ته سره زیاتی روان دي کم ماشومان سره زیاتی روان دي دا څه زینو لږ مخنیوي وشي د دې لپاره موږ څه کارو باقي چې تمہاره دا خو یو داسې فورم دی یو داسې دغه د دې د جان کول تمام مقصد هم دا یو خدای چې ته یوازې کار کینې د ساه واسو کناوي خو چې کله ته یو درې سلور کسان یو داسې پینځه کسان یو داسې یو داسې یو یو چین غونډه جوړ شینه به خلکو ته پته ولګي چې او دا هم یو تحریک دی یا د دې اواز اورېدل کومه ستا اواز بیا هر څوک اوري نو دا پاتې تراوتل یا سی اسد تراوتل د ماره ټول نه لوی مقصد دا چې یو داسې فورم تراشم یو داسې هغه تراشم چې موږ اواز خلکو اوري او موږ سویل غواړي چې هغه وکړي شي.
نسیم اختر په هغه پښتنو خزو کې یو ده چې په یو وخت کې سو سو کارونه کوي هغه نوکری هم کوي سیاسي هلې ځلې هم لري په ثوابۍ کې د خزو ته ډول سنگار ځای یعنی بیوټي پارلر او ورسره بوتیک هم لري د خیر خیګړې کارونه هم کوي واده هم کړي دا شان خپل یو شخصي ژوند ملګري او کورنۍ هم لري دا چې دا ټول کارونه دا څنګه کوي او آیا د دې کورنۍ د دې سره په دې ټولو کارونو کې مرسته کوي کنه او دا په دې هر څه کې څنګه توازن ساتي په جواب کې نسیم اختر وایي
توازن داسې ساتلی شي لکه زما اوس خپل یو داسې ژوند دی چې لکه زما سرګنۍ ده هغه ټوله سرګنۍ سنبالول زما تاسو چې څنګه وایي دا د مرو شوبو سره ریلیټډ دي ما خپل سنبالول هغه کې تاسو ما وایي کنه چې ما سره یو داسې فورس دی ځکه چې یو انسان په یو ټایم باندې هر یو ځای ته نشي رسیدلی هغه د پاره ما دا سکړي دي لکه زما کبي سن سایت ته نو ما دا سي کسان ځان ساتلی دي چلته زم دا غي زغي لزه مشوره ورکم اغه لزه معاینه ته کوم اغه سم مثال یې غيزه فسیلیټیټ کوم اغه ته غسیس پرووایډ کوم زم اغه سره دم کار دی باقی اغه چلی چته نه چې زم اړ سیاست پورې کار دی نو سیاست خدا سي دي چې اغه خو لکه سالو سر خدا ني چې ترازه جلسي کو یا کالو سردان چې ترازه میټینګ نه کو انا اغه ټایم باندې چې کله زمونږ میټینګ کله لغې نه به اغه ته هم ټایم ورکړي چې اغه کوشش مونږ دا کو چې دوره سي درې مخکې مونږ اغه خبر کیو هغې دپاره مونږ ټایم وباسو. باقي که زما سوشل ورک دی یا ماشومان چایلډ پروټیکشن کار دی نو چایلډ پروټیکشن کار خو به زه تاسو ته ووایم چې هغه زما دفتري کار دی او دفتري او کار خو تاسو ته پته لري چې څه ټایم نه تر څه ټایم پورې خو هغې کې زه په دې باندې باور نیم چې بس زه چایلډ پروټیکشن کې ناست یم، زه به صرف چایلډ پروټیکشن باندې کار کوم او زه چې کوم دی نو د ښځو کار بنو کوم یا هغه بنو کوم. بلکې زه به تاسو سره یو خپله خبره شیر کړم چې زه سهار دغه ته لاړ شم دفتر ته، نو ما ته الحمدلله دومره ښځې ناست دي که نه چې زما هغه ملګري ما ته وایي، زما کولیګ ما ته وایي چې داسې چلو که چې ته ځان یو جدا دفتر جوړ کړه او ته دلته کې دغه ځای کې وکیل شه او دغه ځای کې دا ټولې ښځې به راځي او سهار راځه خپل عدالت لګو. نو دا ریښه داسې وي، دا زما هغه منډه تړله ده یا زما خلکو سره هغه همدردي یا زما د هغې دپاره د کار کول یې جذبه ده چې هغې ما ته راځي ما ته کښېني یا ورته زما نوم څوک ورکړي یا ورته زما نمبر څوک ورکړي چې تاسو هلته ورشي او که هر رنګه مسلې هغه د دله حل کوي. نو هغه که د هغې د عدالت سره مسله شي، که هغه د هغې د ایډوکیشن سره مسله شي، که هغه د ماشوم سره شي، که لور سره شي، انته دې پورې چې زه به تاته وایم چې داسې داسې روغې مونږ کړي چې زه په هغې کې په خپله پوجره کښې ناسته شوې وم او هغه روغه لکه هغې د په هغې سره مونږ کړې ده، نو داسې داسې د هغه په کښې هم راځي. اوس یو کوچې غوندې دغه شي بیا چې دا د خرګنۍ شي او دغه شي هغې سره یو کوچې غوندې دوره شوې ده چې ما یو لږ ځان راښکلی دی، ځکه چې دې خو هغوی ته هم ټایم ورکولي، د خاوند ته ټایم ورکولي، د هغه ټول ټبر ته ټایم ورکولي، نو هغه چې مواري مچتول دي. خو په دې کښې صرف دا ده چې تا سره خپل خاوند کوپیټ وي یا تا سره خرګنۍ کښې چې کوم کسان دي هغه تا سره کوپیټ وي، نو بیا ته ډېر څه کولی شي. او که نه چېرې تا تر خپل کور نه سپورټ نه وي او دغه کوي دي نه نه فیسلیټیټ کوي نه هغه هم تا که چېرې زما داسې ځینه دا کوم کارونه چې زه کوم په هغوی باندې بوج کېدی نو بیا ما دا کارونه نه شو کړی، دا کارونه به ما ختمول. خو خبره دا ده چې زما سخر ما سره ډېر زیات دغه کوآپریټیو دی، زما خاوند ما سره ډېر زیات کوآپریټیو دی، نو په دې وجه باندې زه خپل د کور چې موارې یم پوره کوم او خپل دا نور کارونه چې دي نو الحمدلله دا هم روان دي ورسره ورسره.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې اکثره د دښمنیو او نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو پر ضد فیصلې وشي. دوی وایي باید په جرګو کې ښځو ته هم نمایندګي ورکړل شي، خو بیا ځینې جرګمار دا هم وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی راغلی دی او زیاتره وختونه د ښځو په حق کې فیصلې کېږي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل ناو.
په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د دښمنو د نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو حقونه له پامه غورځول کېږي. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي تنظیم خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په اکثرو سیمو کې جرګو د شخړو ختمولو لپاره د ښځو پر ضد پرېکړې کړې دي او په زیاترو پیښو کې ښځې د سورو په توګه ورکړې دي. تبسم عدنان وایي سړو په جرګو کې د ښځو د حقونو خیال نه ساتو، نو ځکه هم دې د ښځو لپاره جرګه جوړه کړه.
بالکل نه ساتي چې ساتلی مونږ به ولې جوړوله، د هغې وجه دا ده کله دوی فیصله کوي نو چې مونږ جرګه جوړه کړله نو دوی مونږ ته وایي چې مونږ د دې خلافت یې وکړو. اوس یې هم ډېر پیټ پیچې ډېرې خبرې کېږي او ډېر څه ویلی کېږي، خو زه ورته بیا هم وایم چې ټیک ته مونږ به دا جرګه ختمه کړو، د هغې په بدل کښې به تاسو په خپلو فیصلو کښې زمونږ د بچیانو سهاره نه اخلئ. چې کله قتل وکړئ تاسو غلطي وکړئ او راولګئ زمونږ بچیانې یا مونږ په سوره کښې ورکوئ، په ننواتو کښې یې لېږئ. زمونږ د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږ خبره وکړه او زمونږ ضرورت وو په هغې کښې به باقاعده زمونږ تپوس کوي مونږ پکښې کښېنئ.
په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او د خواتین امن اتحاد تنظیم یو مشره شګفته خالق وایي په پښتنو سیمو کې د سړو خبرې زیاتې منل کېږي، ځکه هم جرګې د ښځو پر ضد پرېکړې وکړي. نوموړی وایي باید د جرګو په فیصلو کې ښځې هم شاملې کړل شي.
جرګو کې خو مینلی میل دي که نه، میل ډومینیټډ سوسایټي دی، نو ډیسیژن خو هماغه صحیح که نه چې غیرت په نوم که ښځه وکټمایز کېږي نو دوی خو همداسې کوي، تبدیلي خو لا نشته پکښې. نو په کار هم دا دی چې فیمیل پارټیسپیشن وي که نه پکښې جرګې کښې هم په کار دی.
دغسې د مومندو پړانګغړ سره تعلق لرونکي د جرګې او مشر حاجي ذاکر ملک هم وایي چې په جرګو کې اکثره د سړو په حق کې خبره وشي، خو نوموړی وایي چې له وخت تېرېدو سره په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات شوی دی.
لکه دلته په خپله باندې داسې یو جرګه یو دوه کاله مخکې شوې وه چې په هغې کښې یوه رور لکه جینۍ وولې وه، بیا په هغې کښې جرګې فیصله وکړله، نو هغوی خور یې پکښې ورکړله، بیا هغه جینۍ لکه هغې نه خودکشي وکړله. رستو زه دا هغه نه منم نو دا خو پښتنو کښې هم داسې زړونه ډېر دي. د مرګ بیا ورور کې بیا به مطلب دا دی چې په هغې کښې د هغه خور دي یا بیا پلار مرګ وکړي لور به پکښې ځي.
په دې وروستیو کښې د خیبر پښتونخوا په ابډ آباد کښې یوه جینۍ په دې تور د سوځولو وروسته ووژل شوه چې د یوه لږ سره یې په تښتېدو کښې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. د دې خبر وروسته داسې رپورټونه راغلل چې د وژل شوې جینۍ د مرګ پرېکړه یوې جرګې کړې وه. په مردان کښې یو مشر جرګهمار کمال شاه باچا وایي چې د ابډ آباد پېښه د جرګو بدنامه کولو یوه هڅه ده. نوموړی وایي دوی پوره کوشش کوي چې د جرګو له لارې ښځو ته خپل حقونه ورکړل شي.
لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې مونږ تېرو ورځو کښې دلته زمونږ په دې علاقه کښې یو د 24 کالو یو دښمني وه. په هغې کښې چې کوم دی 28 مړي شوي وو، 15 شپېته بچي په هغې کښې چې کوم دی یتیمان شوي وو، 18 ښځې په هغې کښې کونډه شوې وې. او د 30 کالو دښمني مونږ د جرګې له لارې هغه ختمه کړه. د ښځو د حقوقو تر څو چې خبره ده، نو د پښتنو په معاشره کښې تاسو وګورئ چې د دې نه یو لویه غټه خبره کمه کېدای شي چې باقاعده سړو سره چې کوم دی په پټو کښې کار کوي دا ګودر ته ځي. دوی چې کوم دی هلته په خپلو علاقو کښې باقاعده هغې ته مکمل هر قسم ازادي ده. او د ښځو د حقوقو خاص کر د پښتنو زمونږ چې کوم تاریخ پاتې شوی دی، نو زه دا ګڼم کښې په جرګه کښې ټول عمر لکه د ښځو د حقوق خبره شوې ده. د هغې داسې خبرو د داسې قضیو فیصلې شوې دي چې کومې په یو طریقه باندې نه شوې حل کېدی.
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې باید د جرګو مشران په خپلو غونډو کې د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې دا شان د ښځو ډېرې مسالې هوارې شي.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای په امان.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.